اوریدونکو د مشال په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کور بایسر الله مومن سلامونه منی وخت شوه 15 بجې د عبدالولی خان پونتون د وجل شوی ځکون کې مشال خان د اتلیم په مناسبت د هغه لخور سبا اقبال او دغه سي د تعلیم نړیوال مبارز ضیا الدین یوسفی صاحب سره به خبرې کوو. لږه شیبه کې دغه خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ. خو تر هر څه مخکې راځو د شاهین بنیری نه د سر تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمېره 14 ته رسیدلې ده. او پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د خبرونو تفصیل. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو په ایران یو حمله کړې ده. داسې ښکاري چې دا دغه بې ساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په 14 د شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل په 14 سار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې 14 اورېدل شوې دي. پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شو ویډیوګانو کې لوی 14 ښودل شوې دي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړی چې پر هیواد یې مستقیم برید شوی دی او د اسرائیلو پوځ هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون د امنیت شورا یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب وباله. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمېره 14 ته رسېدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې په وجل شو کې 40 ماشومان، 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او د بارانونو سره په تړلو پیښو کې 46 کسان جوبل شوي هم دي. په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او جوبلو سره د مرستو لپاره 110 ملیون روپۍ بیلې کړي دي. په دغه اړه د پی ډی ایم بیان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
ریلیف چکم ریګولر پالیسی ده، هغه مطابق 10 لاکھ روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړی ته، او یو 3 لاکھ روپۍ چې دي سیریس زخمی ته، او 15,000 روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د اپریل 12 راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اوړېدلي دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوي دي چې پکې د هغې 3 ساعتونکي جوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو رولپوړي چارواکي اسفر محسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې اقتصادي زون ته روانو چې ورباندې پر موټر سایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړه. دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړو چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال وجل شو. دا مایستر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي جوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرایوي مشرې کریستالینا جورجیوا سره د لیدونو وروسته رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې تمه لري چې د ایم ایف ماموریت به د مې په نیمایي کې په اسلام آباد کې وي، چېرته چې به د نوي پور په بڼه خبرې کیږي. نوموړي د اپریل په 14 ویلي وو چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له ایم ایف سره د 100 بلیون ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړې دي او هیواد به لږ تر لږه د پور د 3 کلن پروګرام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنیو زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د 10 بلیونه ډالره بندوبست وکړي. او نن په هندستان کې خوښ یو بدین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې چي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا پارټۍ په مقابله کې د سلور ویش ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. د سیاسي اتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونو کې ویشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. دا وو د دې خبر.
څنګه راغلی دی ټوپک؟ نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی نورو پښتنو
ضرور تاخو لخیره چشمه چولی دي تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي
ځوانان تشدد تر پاروي
دا شي دي چې د تا خوشبالون او منتونه او دا ډېر شان ډیر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخر
چې تاخه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 13 د مردان د عبدالولی خان پونتون د وجل شوی زکون کی مشال خان تلین و هم دغه په مناسبت سره منګه نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځه په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځه پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې، د دې سره په تړاو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم او نړیوال مبارزه ضیا الدین یوسف سره به هم راغلي دي. ضیا الدین صاحب ستړي مشي. ضیا الدین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خره
جی زستا سو ازور تزما زما
ازور بالکل استاد غږ راځي. ستړي مشي او مننه ډیره زیاته.
خوشاله اوسئ.
او مغسرا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ل ټورانټو نه راغلی دی، هغوی د کې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډیر ډیستری مش سلام نه
مننه،
بالکل تاسو غږ راځي نړۍ مننه تاسو نه. او اوریدونکو او کتونکو تاسو هم مغسرا د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې، وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې دي 00420212111205 بل شمیره ده 00420212111205 واټساپ شمیرې دي 00420212111119 او د مشال ډیو اسکایپ آی ډی د MASHALRADIO. اوریدونکو د مردان عبدالولی خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2018 کال په اپریل په 13 بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېرې کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه تاسو ته ویل چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او که نه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 13 چې کله ووجل شو نو د هغې نه شاوخوا 11 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو ړومبې واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان نه ما په دغه مرکه کې ډېرې پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تا څه لیدلی دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او ړومبۍ پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې ولی د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زمونږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي، نه دی د مخکې کولو لپاره، د دوی پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي؟
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ما سړی کو د فورټي رولز آف لوف دی، نوم یې دا الف شفق، یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نگار دا غی لیکل دی. ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کو نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زره سقراط بار کې کتاب ریډ کوم، نو ما ته داسې لګي چې دا سقراط ما سره ناست دی او زه د سره ون ټو ون خبرې کوم، داسې لګي چې لکه دا پخوانی خلک را پاسېدلي دي، دوی زمونږ په مرګو کې کار کوي، مونږ ته علم را کوي. کتاب ریډ کول یو ښه شی دی، بالکل اصرار به داسې حساب دی نه، په دغه کتابونو کې دغه خبرې کېږي چې د ایکویلیټي اینڈ د ایکویټي، ایکویلیټي بار کې خبرې کېږي چې یو انسان دی اگر اپاسي او غستا چې کوم نه ټول هغه ته استحصال کوي، ټول دې دا ایکسپلایټ کوي، دا ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډه کې یو کسر کې دی، یو دانور کوم نه اخواري غریب خواري، نو دا چې حساب دې بالکل هغه ایکویلیټي خبره کوي، ایکویټي خبره کوي، نو په دې کې لکه اون انساني درس ور کوي.
اور دن کو کتن کو تاسې د مشال خان دغه خبري واوریدلې، دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې منګه کړې وي په 2019 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان ته د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو، بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده، هغه باندې هم خبرې کو، او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کم غورځنګونه رامسته شوی دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوسته کنه؟ په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوی ده؟ موږ سره ملمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي، دوی سره خبرې کو. سبا لومبه هم تاسو درځم، د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه، ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني، یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 13 اپریل څنګه وو ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیرم چې تاسو دې خبرونه راوغښتم، او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده، نه صرف زمونږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوهه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعي راغله، د هغه ورځ نه پس زمون خستا او زمون نارمل ژوند وو، هغه پیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته، هغه دردونو ته بدل شو، زمون ژوند ډیر په تکرار لې، زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپلو ته ګوري، دغه هغه واقعې ته ګوري، حالات ته ګوري، هغه چې یادې نو هغه ته جاړي، او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپا باندې په 13 اپریل باندې په 13 اپریل زمخ کې مونږ را ډیر زیات غم یو حالت وو، ډیر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډیر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې، په سترګو اپریشن یې وکړ. دا غینا باوجود خپل حوصله برقرار ساتیم، په دغه مکه باندې مونږ قرآن خواني وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان تم دعا وکړه، او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم دنو چې تکړه
سم زیادیو سه به استاد سره دغه پښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو، وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې، نو تاسو ویل چې د یو څو غنټو د لپاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغه سي د هغه وجون کوته چې کوم وجون کې دغه په وجنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو هغه ته سزاګانې هم واورول شوې. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
نو خبر دا چې سبا چوری خبر یو کړلی او ما د مشال خان دا چې کم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منه واورېدله. مشال خان یو ډیر ښایسته انسان و، څنګه چې شکل ښایسته و، په رنگ ښایسته و، داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته و. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان دیو پختون ځوان تصور کوم، ائیډیل ځوان چې هغه دې څنګه یې، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک صحی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناک وه. هغه ټول ولیدله او چې کومه واقعیا کېده دا هغې ویډیو جوړ کړی شو. هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې، او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوې. یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چانه وو، یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې اگر سو ویڈیو کی نشی کا ایک کتے نو تاسو تصور وکئی چې دا پچا دا ظلم کیدا پاغه بس تیرشی یا اگر مور پلار باندې بس تیرشی او اوس وم دا غی څه احساسات کی خو سم چې تاسو تپوسو کو. نو مشال خان چون کی یو رښتونه انسانو د د د د علم مین په 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 دغه مین په خپل قام مین په په کوالی مین په ایمانداري مین، زکه چې داغه د شهادت په شابه داګه د دغه مرګ په شابانی او لوبي وا، او هغه لوبي بدعنوانه لوبي وا، او هغه لوبي چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان و او دغه قرباني رښتینی وا، لکه هغه نه واغسته شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیک راخکا د چاچی په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګانو وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه خوې زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چاچی دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې کچرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسونو شو او د پښتنو مشرانو چې کوم دی هغه لاړلو د اقبال لانا سره ودرېدل ودا ټول نه مخکې ز کې کړي ټول نه مخکې کوم دی هغه باندې نه پخړې چې خپل کې د غرب مونږ دی ودرې دو. نو دا غې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کو پړ هم کو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغه لیک راخ ک چې کم چا ظلم کړي دی دا چې کوم دی نو دا ظالمان دي دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوې دي دا د به شهید کړي دي. نو مشال خان دا مشال خان ورکه در چې دی هغه ثابت شو، بیا اوس څنګه تاسو خپل خبرو کې ویلو بیا چې کوم جی آی ټی جوړ کړی شو لا او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ دغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه غر ودرې دو، یعنی د دغه ترګری خلاف د دغه ظلم خلاف د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرې دو، مور لکه د غر ودرې دا پوینډ لکه د غر ودرې دی. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې د ظلم کړی دی هغه به شرمنده وي او تر قیامت پورې به شرمنده وي.
زیاودین صاحب په دې فیسبوک چې سونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي. زیاتره همدغه لیکلي خاص وګا ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دي چې واقعی مشال خان حق ویون کې وو او زه دا خور تا او دا ټوله قرآنی ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سے پوړاندې بیا ګدو خو سبا ستاسې نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري تیر ځل ستاسې خور هم مارا اوسته وا سوریا خان استاسې هم راغلی خبرې کوي دا دی نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي ډیره ستاینه کیږي نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمل توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې ستاسې د کورنۍ پړه باندې د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې بیا
شکل دا واقعیا وشو نو ست دي واقعي درې برخې دي درې اړخې دي یو خدا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو دا اغه نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلی دا او بیا مشال خان یو صحافی جوړیدونکو والو د صحافت طالب علم او از صحافی شکل هغه आवाज اوچتو نو دا هغه आवाज د غلیکولو د پاره او شکل هغه حق او د سچای وینا کولا هغه د حق او د سچای आवाज غلیکولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو د دروغو یو تور کې په ولګو شکل دا واقعیا رااله میډیا تر میڈیا مانے رالا تک واقعی تدخل کو مختلف نظر مانے قتل دیر روشن فکر بشری بشر دوست انسان دوست خل کو راغلی دی مونگے سپورٹ کریو مونگ سر ولاڑو زیادہ تر خلق بدا سی ہمو چی دری واقعی پا گہرائی مائن دی نا پوئی دل چی پا دی واقعی کی سمرہ حقیقت تے او ولی دا سی واقعی کی گی ولی دا مذہب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره نو د اغه نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ او وخت سره سره خلک پوه شو او د شانتي څنګه چې تحریکونه راجم شو او مشال خان باندې مظاهره وشوي د دک کیس واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو ډیر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دک تحریکونه او دک سزنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتیږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغه خلاف چې د اواز چته وای چې دا یو بربریت او یو ظلم خو کوم یو بل طرف ته وګورو نو زمو په وطن کې د دغه قسم واقعیا سیوا شي ویلي لکه ریسنټلی هم د کشان د انتها پسندې واقعیات راغلي دي نو کوم غدا کې شي ستو وګورو نو
نو تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دراغله څومره چې د غسیمه کې مبارزه شوه دا خو په دې باندې ځودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په حساب کې څه بدلون پکار دی د عالم او د مولا څه رول پکار دی دغه سي نور چې د غسیمه د ټولنې خلک دي زموږ خلک دي مور پلار دي دغه څه رول پکار دی چې څنګه کول شي چې دغه سي پیخي چې څنګه سبا کملور ته اشاره وکړي چې څه هم تر ډیره حدا مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلک سره و درل خو نو موړ وای چې وس هم دغه سي پیخي رمستکیږي موږ سره اوردون کړي
بالکل بدالی نوی مشول خون سرا وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدو خپل له صاحب شتي وا نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خون یی چې خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چوب بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې ته پوره پولیسې بدالی نه کو مو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نه ورغلې جماعت منبر خو استعمال نه شوی نو دو پی خګوی لکه څنګه درویش کا کډیای کنا څه جدید ار سړای خلاف ته درویش کا کډا د حسین سره چو کاسا میدان تر اچي نتی ته پوره مو کې لکه بدلون وکور دے سټی ته پوره مو پورته شو صد سی قتلو نه وش پولو لکه ته آ کیای منصور غونتی بیا دار ته خېجی
سما
نو ملیانو تا پا کور ده نورا ده دنشر تا پا کور ده دیدو پورا گمونه وچاد که چمونی صوب که بدلون روشی ایمون پلیسه بدالی شی ندسی کتونه با بلکل نکی گی
دیر زیاد همانا توری سیب زیودین سیب چی داگه که بختنی ما کول استاسنه نو توری سیب هم داگه لورتا اشاره اکڑا که تاسو پی نورا چرانا چه ولگواری منه نبوی
اخو دومر اخوالی خبری اکڑا زبیدا سی اکڑا شم یادنو کمالی اکو خستا خستا جاری پا کیو ویل او زما دا سر بلکل اتفاق دی دا مشال خان قربانی چی لکا قربانی تا زکا ویما چی را سوشو آغا سر کم ظلم وشو زیاده وشو آغا پا اراده دا قربانی نو اور کرده خو آغا قربان کرده شو او داغی پکار دا کمونگا دا مشال خان پالل وارو او داغی خاندان پالل وارو نو پکار دا چی مونگا دی سر ودری گو پا هر لحاظ خصوصا پا دی لحاظ چی مشال خان دا سد پارا داغا جوندو لکه مثال بدرو من یو سو خبری چی مشال خان یو مشال خان دا گختلا چی تعلیم دی زیاد شی زبود نوی کل دی تعلیم احتوی بل مشال خان دا گختلا چی بدنوانی دی ختم شی یعنی خلق دی بدنوانی نکی پا تعلیمی دارو کی کتاسو دا غصر ویڈیوانی نوری هم دی چا اغوی چیارا پا عبدالعلی خان جونستے که پا یو پوست منی با دو دو کسو کار کهو دا طولی خبری داسته وی چا اغا پتس خلکو دیری بدی لگی دی بیا درم خبره اغا دا کتاب سره چی کم مینه دا یعنی تاسو اگو رای اغا پا دی خپل کلپ چی خبره کهی ویزی چی کم کتاب بورم زیم چی زی دا لیکوال سره دا شخصیت سره ناستی ما یعنی دا لست دا مایار چی دی دا خو یعنی دا پا دیرو کم خلکو کی نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نومې خو دې اسم با مسماو یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د تندروی خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی خو تشدد اوس هم ډیر عام دی تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سوابه کې چې دی په روژې په میاشت کې زما خیال دی چې شپږ مرګونه شوي دي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرګ کول په پټو باندې مرګ کول د اوبو په وار مرګ کول د کرکټ په لوبو مرګ کول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا ملا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي دی څه وایي او دی خو چېرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالوي نو چې کله دی د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دی پوه شو چې دا مولانا چې دی دے دین نہ خوری بلکہ دے نفرت پیدا کی دے تقسیم پیدا کی او دینا غٹ خبر دادا چی ریاست چی کم دے دمرا خیر زووی ما چی دا دمرا قدر لکوشوا چی دا مشال خان پا کیس کی نن کم از کم اتکس چی دی نو آغا باغی بانی دا طول عمر دا پارا قیدو خطو او باغی کی چی دی دو کالا خوستے دا خوبارال دری پنزوز کسانو منی با بیا پا سپریم کورٹ کی کیس را آوان دے خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړې د کمې د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي یعنې تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنې په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زموږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ باندې د استاد په ذریعہ باندې نو تر هغه پورې وایلنس اله ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او دا هغه د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دوجهد پکار دی چې موږ د بدلون د لپاره کار وکړو.
سم اردن کو د مشال روزوارانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په رادیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم او نړیواله مبارزه زیودین یوسف زې باغوی له برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه. موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي. دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ورسره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې تر ازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړئ. تاسو سره زما تېر ورځ خبرې کېدې، نو تاسو ویل چې زه د جرنلزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنلزم زده کوونکی وو، نو څومره د هغوی میشن تاسو مخ ته وړئ او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شعبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم اواز اوچتوي، د مظلومانو خلکو اواز جوړیږي. نو دغه خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسه د بچپن نه ډیر شوق و دغه شعبې ته. خو د دې شعبې ته دراتلو اصل وجه هم دغه و چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړی کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه، هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی. نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دغه دی چې غواړو چې زمونږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه زیاودین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهې کړي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي، همدغه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به ظاهر کې ووایم چې لایک مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لی واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي. زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ساس نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ساس سره دغه وی څنګه وا د وخت په پیغل او ځوانان ساس غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دنو ظاهره خبره دا رور چې دنو خرور او زموږ سره ډیر مینا او محبت او غمو سره ډیر مینا او محبت لرو. او مشال خان دا سو انسان وو کچره موږ لګ دا په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچونو، خو ډیر انسان دوست انسان وو او هغه د زنانو د حقوقو باره کې به خبر ولي وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنو هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي، نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زما خويندې د تعلیم یافته شي او د دې مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او د کچې کم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول. هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه واغه د نان وایلنس نظریه وا او موږ به په دغه خبرو ماره کوی کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه سي جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دنو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په دله سما وجل شو نو دا غنه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکټ رالم نو د مارچ په څلېرویشتمه بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جینکو د تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارولو، په خاص توګه هغه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جینکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دی جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه اقدار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابري د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې وویل وختي تاسو سره چې کوم خبرې شوې دي او زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات شری کنه هغه زه ډیر محسوسوم لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په روایتي انداز کې ډیر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دی
سیاسي اسلام مطلب تاسو وجه زه سیاسي اسلام پلوی نه ما زه د اسلام پلوی ما
او زه د کرامات قائل یم د مشال خان د کرامات ته څه قائلم چې ما لیدلې دي صداسي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي نو دا به دسي نه وي شي او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان زه به تاسو ته یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د بچا خان لیکچر د پاره راغوخته د نن نسو کال مخکې د مشال خان د واقعي نفس نو هغه موږ سره ډېر خبرې کړي او تور پکې او ما او زما زامنو ملالي موږ ټول بعد اقبال لالا یو خبره ډېر بخار او اوریدا نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبره ډېر جذباتیم کړم و چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلی او څنګه چې دا غیر اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبد الولي خان یو یونیورسيټي کې نو خپل پلار ته وی اقبال لاله ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شمه دا یورپي ملکونه په ټول ز پتاو وړم کنه پتا مې دې سره کومه یو وګورلې زه یې راويسته ما واغ نشته
بالکل
خبره زه ډېر جذباتي کړم
بالکل
نو اغه نشته دې خو سبا صحافت دی ماشا الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا له سره خبرې کولی ما مور سره ما تاسو
بالکل
لکه دې
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو جستا جذبات بالکل
کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا یعنی اقبال لالا او داغه قربدانی د مشال خان مور چې د خپل مشومان کم تربیت کرے دے کاش چې ټول مور کار داسې وي
بالکل
د دې ایمانداری د دې رښتینواله د دې پاکواله د زړه لکه ظاهرا کوم دی چې دا کومګ داسې خاندانو نه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالی دا بډیر یو سیال قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم وینې فیملیز لایک دی
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی ما دک پی جن دی څه خلک په زمانه دی پی جن دی
بالکل
ډیفرنت خاندان دی جی
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دا قام بم وي او په انسانيت بم وي او د بل لاله د شیر ویم ستاسو په دې پروګرام کې وي د حسین بسر او چتوي هر یزید به ملامت وی د حسین بسر چت وی هر یزید به ملامت وی زولانې به هم کړي چتګه زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 ا سبا زیاودین صاحب خبره تاسو ووردلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبد الوهاب خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کومه لکه ستا نو مشال خان دې دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچه زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او تنه پیژنې ډېر قمپرسته دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ماتل یاره زینب او زه به ستاسو ملاوم نو خبره مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچو او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغه سی ویلي نو د ښکارې دا داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری او داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېږي چې پلار د یو ملګری دی نو څو وای چې دغه سی ماحول څنګه زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروری دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل
زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوهه چې د اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی ده. زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډیر زیات علم لري او ډیر کم پرست دی. په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته لکه زما مشر ور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغلی دی. مونږ ټول مل کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسی حالات او بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمی ڈسکشن کوو. نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي. کچر خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي آغا اولادونه آغا بچی آغا یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي. به تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سر به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمونږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي. خو که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلي نیو چې موږ لور تعلیم یافته کړو. وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه
بالکل ډیره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول پکار لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سیم بیا ځان ته اخیستی شي. ډیره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکو. ضیاءالدین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکو.
ډیره مننه مشال خان د یادو ډیره مننه
خو وختونه تاسې دوړو ډیره زیاته مننه. اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وځنډېده او بیا هم زه تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغیسته. نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز ازا اپریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ستړي مشي څنګه جوړ سیتم خره.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نت ورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام. آیا زما ول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بالو شو. دغه دوه بالو نه خو ما دا تاسو واغسته چې شاین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل د کرکټ په تعریف کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی ټوینټی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ساين وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خوشاین خبره ده چې هغه په فارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول. اخر کې د باران لوجي چې په اورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نت ورک باندې بار بار کتونکو اوردونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچ شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې دا غي وروسته دا فلسفي وی مومن صاحب چې بیا غا ټیکټونه نه واپس کیږي چې یو بال مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان غا دوه بالونه مطلب د لکونو بالونه په اورنج شاین کم کړی
سما. په شوم اوس د تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 15 اپریل لمبا بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي، نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی؟
بالکل، دو میچونه په پنډي کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولې وو، هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي؟ نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دمره د باران بس هل ځل نه وي، خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کزاب سټیډیم لاهور کې به کیږي، نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پنډي او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایا زه هم راته د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی، که تاسو ګورئ نو بابر اعظم او سایم ایوب او دا اوپنرز دي، بیا پسې عثمان خان دی، دغسې بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی، نو بیا بالرانو کې چې کومه ده محمد عامر ده، شاهین ده، نسیم ده، پرونی میچ ته پارچې دوی کوم لوبغاړي اغیستو، نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوه ده؟
بالکل، کوم ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو د پالیسی مطابق وکړو دی آرګومنت یعنی مطابق وکړو، درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دي په ټیم کې، د بد امر غاب ورته وایو یا د بدقسمت نه د چرشنبې پورې په پریکټس سیشن کې اعظم خان څوک وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کې دي شغه د دې دورې نه بهر هم شي، د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلند او د انګلند خلاف او بیا دارنګ ورلد کپ لپاره نو غوي کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولې دي، مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې، خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی، پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي دي، کم ته چې موږ د ټي 20 سپیشلیست ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی، هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چینن سبب د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناس یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناس دا هغه سره لوب کړی، یو لوړ تجربه لري او دومره لوړ تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره نشته چې کوم د محمد عامر سره ده، محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي، ډیر چمپیون ټرافي کړي او ډیر نمائندګي د پاکستان لپاره کړي، نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړل شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغه باندې یو چاپ لګیدلی وو چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي، خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي، خې وکټې اخیستې دي، ډېت اورونو کې ډېرې خې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخ کې بولې دي، دا غو سلیکشن هم کوم ډېر زیات زبردست.
آیا زوبه خې کدی ته ګوري چې شاداب مطلب د پیسل چې کوم فائنل و هغه و غټو، خو هغه خپل بالینګ خو دغه دومره خنو، البته بیټینګ څه گزاره کول خو بالینګ خو بیخي خراب و په پاکستان سپر لیگ کې، نو داغه په ټیم کې غسل تاسو وایي زی جوړیږي شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخستله، نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي، صحیح فیصلې به کوي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده، نو دا غي سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل سوچ یرمه نشته سوک مشه نه نشته ده او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل هغه کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړي شوی دي، نو مطلب مې دا ده چې اوس پاکستان کې
تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغه کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی، د پاکستان په ټیم کې به اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي، خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل، دی یونس خان ډېر غټ حق جوړېدو په دې باندې موږ ویلوګي جوړې کړې، موږ خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده، زموږ یو لیجنډ دی او دی یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرمنټ سره کرکټ کړی دی. پاکستان ته یې ټی ټوینټی ورلد کپ پر کړی دی. پاکستان دپاره هغه د لس زرو نه ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړي دي. هغه د پاکستان دپاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده. خو بهرحال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پختونخوا نه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي. کمیټي ته دا یوه ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټې کې دارنګي موقعه ورکړی شوی وي یونس خان ته نو دا به زمونږ د کرکټ لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي.
ایاز اوس دې ترزو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واخیستل شوی دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سوپر لیگ کې د پاکستان سوپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناز یا ګوري هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته خپل سلیکشن کمیټې ته ور سره خپل کپتان ته چې دا د رنګ پوزیشن دی. نو دغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډریور او داغه اوبر به چلاول او خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیر آباد وګړو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دي په پاکستان سوپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی. دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي انجر شوي دي بل طرف ته کوم ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی بل په پاکستان سره هوم ګراؤنډ ایڈوانټیج هم ته. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلد کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشر دو ځوان نغغ خبرونه دا وخت اسي او ری او ګوري او بیا هم منګه تاسو مې چې موږ سره د سپورت خبريال ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډل راغلي دندې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځني دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې سلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه وچې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي خو دا نوي لوبغاړي داسې وي چې دغه معلومات نه کیږي چې دا به څنګه لوبه کوي. نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وایو چې د ټی ټوینټی یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین وو بالونو ته لاړو رالو او هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو دا هغه فکر هم نه و چې دا کم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري دا چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی سین بال آف دی سینچری کې شامل کی چې کوم هغوی شاملوي یو داسې نو دارنګه هغه ته خطرې چې کوم نوې لوبغاړی راځي هغه شاین شان نشي مشغوله ولې
بالکل
لکه تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ته چې دوی تم پتن لګي خو دوی سره خو د تجربه هغه تجربه خو یو هغه سره د تجربه فقدان د تجربه کمی وي هغه ته چې کوم بال پاورو شاین شان کم کړي دویم بال نو هغه داس یو بال چې پتم نه لګیدل چې کوم طرف تراغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړي
بالکل. اوس دې ترازو تاسو خبرو کړل چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي. نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبیده نو بیا په تنقید وشو بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې موږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل
بالکل ډیر زیات لیګونه کې دا وخت خو اوس مطلب هر ملک په یو لیګ مخه تر وړه مخ کې بدلی کرکټ سره په انګلند کې کېدو بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې راځي یو خپل لیګ شروع کما د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب د سې چې هغه داسې پابندي په لوباړو باندې لکه دا غوي په عین کې داسې نشته دی د پاکستان د افغانستان یا چې نور سمره ملکونه دا غوي لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوباړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي دا کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیگ دی نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوباړو لپاره خو بیا په زنه زنه کسانو کې داسي چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبي ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دا په باره کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخه تر راځي چې را آی پی ایل د لید پای پی ایل کې ګوره کرکټ خکیږي نه کرکټ په دورو کې خکیږي ټی 20 نو اوس مطلب دا چې په باندې ډیر لوباړي د نیوزیلند په وای باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چیرې د سریلانکن لوباړي مثالونه ورکوي د افغانستان د لوباړي مثالونه ورکوي چې ګور هغه خپل وطن ته ترجیح ورکوي او خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیکس کې د افغانستان باندې جنگ زده مل خبره وکړم چې لوباړو ته پلیس کې ډیر پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغه د لیکس پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغه راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړې لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډېر ډالر پرېږدي هغه ډېر پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي هغه د مینه لپاره هغه کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګ جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار دا په نور زینو کې پکار دا چې کومه دوی خپل کړي
سم اوردونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبريال اجازه ته پرې دی هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو ته چې لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای تر سی خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري اجازه اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې میچم کتلې کنم دې کتلې او پاغه اړه څه نظر لري
بالکل د نډاډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند ته کوشي او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران د وجه نه شوې د وسنديزم نو شوې د پاکستان هم نو شوې خو به هر حال هغه ډیره خلو و وګړه او پاکستان ته په 113 نه په یو سل ډیر لسنځونو ماته وکړو د بدمره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخ کې ټوله اوټ شول مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم اوټ شوې ده نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی پاکستان مطلب شکست خوړلې ده نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غین پس دا ویلې دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو ښه کارکردګیونه کړنی بولینګ او غوړنه فیلډینګ ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مګړه لا چې کده 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وې نو موږ مطلب دا میچ ګټلې وې خو دا هغه چې کوم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر رپورټ 140 سنځونی اډی روکړه درې وکټې مګي واخستلې ښه کارکردګی به کې کړی دا خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي دا وایي چې کوم ځنانه دا
وایي ایا زما دا وایي هغه فیلډینګ وکړه دا غو چې کوم فیلډینګ کو نو کېدې شغه ز څوک نه دومه خدا سي کېدې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړل چې څومره بونډرین هغه رامن کړلې کچونه څومره خه کچونه ونی ول زه حیرانم په خپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکړي ویسټ انډیز نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کا چبانی دغل تا په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کا چدا سي نور کوم سپورتس لوبي رواني دي کنه
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي ډیر ښه سپورتس کیږي الله دیو کی چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې داسې لوبي وشي جمرور سپورتس کمپلیکس د لوبي ډیر غټ مرکز ګڼلی شي او روزه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول نایټ ایونتونه وشول د فوټبال د والیبال د کرکټ ډیر غټ غټ لوبي وشوي همدارنګه لګیدای لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی زین جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټ بال، والیبال، بیډمنټن، چونکې هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده په سار کې، په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمنی زین جوړیږي، زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره دا چې آلتا یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې، دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي. دا ډېر ستاینې وړ خبره
سما اوردونکو کتونکو لګه شبکې زمونږ د خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. موږ په سپورتس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورتس خبریال ایاز رضا پریدی، هغوی له اسلام آباد میلمانه دي، له دوی سره خبرې کوو. ایاز، که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې چې کوم سپورتس ته لوبې دي په دغه سیمه کې، که څه هم تاسو وویلې چې په خبر کې دغه جمنیزم جوړیږي، خو دغه خبره کیږي چې د ارباب نیاز سټیډیم چې کوم د پېښور دی هغه هم دغه سوران پروت دی، د کوټې د سټیډیم جوړول هم خبره تیر ورځ چارواکو کړې ده. نو څه ګوري دغه سې د یونس خان سټیډیم دی په وزیرستان کې، پته مو نه لګېده چې هلته کې ګیمونه کیږي که نه کیږي. نو زه خپل هم نه پوهېږم چې دا خلک دغه لوبغاړي د کوم ځای نه راځي. که تاسو ګورئ بیا هم د پاکستان په کرکټ لوبډله کې، د پاکستان په فوټبال کې، د پاکستان په نورو لوبو کې پښتانه ډېر زیات دي، خو هغه کوم سهولیات چې دي هغه هغسې نه دي چې کوم په کار دي که نه؟
بالکل، ارباب نیاز سټیډیم خبره تاسو وکړه، دلته هیتا با سپورټس کمپلیکس دا خبره.